The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
ګنورې دن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ 2023 کال د اکتوبر 14 نیټه ده د ډیبا خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصيلي ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خو شي د خبرونو سرټکو ته د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیالي صدر مریم نواز یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې ادارې د ځان د سیاست نه لري وساتي او دا چې موجوده حکومت نه آئینی او نه منتخب حکومت ده. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې هغه ویلي دي چې د جنوري نه وړاندې به دغه حکومت ختم شي. بل خوا ته وزیر اعظم عمران خان ادارو ته حکم کړی دی چې د مخالفه ګوندونو ائتلاف ته د جلسو کولو اجازه ورکړي شي. د شمالي وزیرستان نه د اپریشن ضربې ازب په وخت افغانستان ته کډوال شوی وزیرستانیان وایي شپږ کال په بې وطنۍ کې اوسو دوی بیرته خپلو علاقو ته د ستنېدو لپاره لار غواړي اخوا په قبایلي ضلعو کې د آفتونو په وخت انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ وایي چې 2013 کال پورې د افغانستان د کډوالو د واپسۍ عمل روان وو او کچرې متعلقه چارواکي د کډوالو د واپسۍ ګام اخلي اداره تیار ده چې دغو خلکو سره پوره مرستې وکړي شي او د افغانستان صدر ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبری غونډې ته ویلي افغان حکومت په هلمند د طالبانو بریدونه په کلکه غندي او د دې بریدونو معنی دا اخلي چې طالبان د افغانانو حقه خوښتنه نه مني چې تلپاتې سولې د پاره لري خو ځینې پخوانی طالب چارواکي وایي کچري طالبانو د امریکا سره په تړون کې ژمنه کړې وي چې په لویو خارونو به حمله نه کوي دوی باید دا خبره ترمنځ سپینه کړي څټکی تاسو اوریدل وړاندې کوسته خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال صدر مریم نواز یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې ادارې د ځان د سیاست نه لري وساتي او دا چې موجوده د پی ټی آی حکومت نه خو آئینی ده او نه یو منتخب حکومت ده د پاکستان یو شخصي ټلویزیون آج ټی وی سره په مرکه کې مریم نواز ویلې دي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سوالونو جواب دانه ده چې په هغه باندې د غداري تور ولګولې شي مریم نواز ویلی دی چې هغه په دې هم یقین لري چې دغه حکومت به د جنوري د میاشتې نه مخکې ختم شي په مرکه کې مریم نواز ویل چې د میاں نواز شریف دریز ډیر واضح ده او هغه دا چې د ملک ټول ادارې دی په خپل خپل دایره کې کار وکړي او د آئین پابند دی اوسی بل خو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان متعلقه ادارو ته هدایت کړی دی چې مخالفه ګوندونو ته دی په ملک د جلسې کولو اجازه ورکړي شي خو ورسره دا هم ویلی دی چې دغه جلسو نه به ولستا معلومه شي چې دغه ګوندونو د خپل کرپشن پټولو لپاره د حکومت پرضد مهم شروع کړی دی د پاکستان تحریک انصاف حکومت پرضد د مخالفه ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ به خپل لاولنې جلسه په 14 اکتوبر باندې د پنجاب په ګوجراوالا ښار کې کوي او میډیایي ریپورتونه دا هم وایي چې په سر کې د پنجاب حکومت پی ډی ایم ته د دغه جلسې اجازه ورکولو لپاره رزانو د شمالي وزیرستان نه د اپریشن ضربې اس په وخت افغانستان ته کډوال شوی وزیرستانیان وایي شپږ کال په بې وطنۍ کې اوسو دوی واپس خپلو علاقو ته ستنېدل غواړي په شمالي وزیرستان کې کال 2014 په نیمایي کې د پاکستان فوج د وسلوالو توندلارو پر ضد د ضربې اس په نوم عملیات کړی وو د افغانستان په خوست کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره په جوړ ګلان کیمپ کې میشت عبد الله وایي شپږ کال په کډوالۍ کې اوسو اول خو د افغانستان سره پوله تړلې وی وسته غلام خان ونګوري اډیلارې خلاصي شوې دي خو دغه کډوالو ته وسوم په پولا د هیڅ قسمه تګ راتک اجازه نشته عبد الله چې د ګلان په کډوال کیمپ کې د وزیرستاني کډوالو د شورا غړی او په دغه کیمپ کې استاد هم دی دیوته ویلې دي دوی ته د کډوالو د واپس اتلو ستونزه په خپل ځای ده خو د هغې نغټه مسله ورته دا پیښه ده چې مړی او ناروغه واپس نشي وړلې خو د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي دوی ته په پولا یوازې د هغه خلکو د پریښودو اجازه ده د چا چې د تلو په وخت اندیراج کیږي او د نوم نخکاره کولو په شرط پولیس د انتظام یو چارواکي وای دغه کډوال چې افغانستان ته تللی د دوی سره سې قسمه اندیراج نشته ځکه نشي کولای چې دغه خلک واپس پریږدي په قبایلی ضلعو کې د آفتونو په وخت انتظام د ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ وای 2013 کال پورې د افغانستان نه د کډوالو واپسي عمل روان وو او د شپږ ګزرو پورې کډواله واپس خپل علاقو ته لیږل دي خو زیاتۍ کوسو متعلقه چارواکي د کډوالو بیرته راوستلو ګام اخلي اداره تیار ده چې دغه خلکو د تیرو کډوالو په سیر پوره مرستې وکړي د افغان حکومتي شمیرو تر مخه افغانستان ته د شمالي وزیرستان نه شل زره تللي کورنۍ یوازې په ګولان کیمپ کې درچوي دي او د کیمپ ملک نه بهر میشت خلک ځان لدی چې پوره شمیره نه د معلومه پرستو کې د شمالي وزیرستان د اوتمنځو قومي جرګې هم د شمالي وزیرستان نه افغانستان او نورو ټولو کډوالو واپس خپل علاقو ته ستنولو غوښتنه کړې و. پاکستان کې د خوراک سیزنو په قیمتونو کې موجوده اضافه د اقتصاد پوهانو په وینا د هواد کم آمدن طبقه ډیره زپلې دا چې وای د خوراک ته هر سیس په نرخ د شل نواخله تر سل روپو پورې اضافه شوې ده. د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې د ستمبر په میاشت کې د ګرانۍ په شر کې 9.04% د اضافه اعلان کړی وو او د ملک مرکزی بانک هم د ستمبر د میاشت په اخیره کې د خوراک سیزنو په رست کې د زنډ لقبلا ګرانۍ د سیوا کېدو اشاره کړې وه. وزیر اعظم عمران خان هم د خوراکي شیانو په نرخونو کې د اضافه نوټیس اخیستی او په ټویټر یې ویلي جاج باغستل کېږي چې د ګرانۍ سبب په رست کې کمی دی او که ذخیره اندوزي ده. اقتصاد پوهان د خوراک څخه د شیانو په قیمتونو کې د موجوده اضافه لویه وجه د تیلو بجلی او ګیس په نرخونو کې زیاتوالی د رست په لړ کې زنډ ذخیره اندوزي سمګلینګ او حکومتي بد انتظامی خای. د افغانستان صدر ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبری غونډې ته ویل افغان حکومت په هلمند د طالبانو بریدونه په کلکه غندي او د دې بریدونو معنی دا اخلي چې طالبان د افغانانو هغه غوښتنه نه مني چې د تلپاتې سولې د پاره لري. خغلی صدیقی ویلي دوی د جګړې پر پایته رسولو ټینګار کوي خو د طالبانو وروستي بریدونه او هغه ورانی چې دوی ولسی زینو ته اړولې ده د دې لامل کیږي چې د افغانستان خلک د سولې د روان عمل نه اتمې ختمې کی. د هلمند د امنیت قماندان خلیل الرحمن جواد میډیا ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د کندهار، فراه، اورزګان او د هلمند د شمالي سیمو طالبان راټول شوي وو او د هلمند د نیولو منسوبې لرله. اخوا افغان حکومت او وسلوال طالبان د جګړې د شدت په اړه یو بل ته ګوته نسی. اخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې په هلمند ولایت کې په وسلوالو طالبانو سو هوایي بریدونه کړي دي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډر جنرال سکاٹ میلر د خولي ویلي چې وای ارتیا ده طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودرئ او په ټول ملک کې تاوتریخواله کم کړي. اخوا د افغان حکومت او طالبانو د تماس ټلو تیر شپه د یو بل سره لیدل دي. افغان سولې د مذاکراتي ټیم پر ټویټ کې راغلي د حکومت د مذاکراتي ټیم د تماس ټلې د مقابل خوا سره ناسته کړې ده او ویل شوی په دې ناسته کې د اختلاف په ټکو ډېری خبرې شوې دي او فیصله وشو چې د حل لپاره نورې غونډې هم وکړې شي. د امریکا دوايي جوړونکي کمپني جانسن اند جانسن د کورونا وایرس لپاره د خپل جوړ کړي ویکسین د روستي پړاو ازمویښت وروسته د هغې ودرو کړه چې په یو ناروغه کې یو ناسرګنده ناروغي اوموندل شو. جانسن اند جانسن په یو بیان کې ویلي د ویکسین ودرېدل د ځینی ناروغو یا پیښو له امله د کلینیکي سیړنې یو برخې په ځانګړې توګه چې دومره لوی شمېر کسانو ته ورکول کیږي. بلخوا یو نوی سیړنه ښایي چې کم کس د کووید 19 سره مخ شي نو هغه بیا هم د دې وایرس ښکار کېدی شي. د ګل پورس د برتانیې په طبي مجلې لنسټ کې د امریکا د جنوبي ایالت نواډا د هغه 15 کالو تن کیسه راغستل شوې ده چې لاول ځل پکې په اپریل کې کرونا وایرس ښکاره شوی وو او بیا پکې په جون کې په دویم ځل د لاولنی ځل نه هم زیات په سخته توګه مثبت شو چې دغه تن ته اکسیجن ولګول شو. دا په امریکا کې لاول او په نړۍ کې 15 داسې کیس دی چې یو تن ته په دویم ځل باندې هم د کرونا وایرس ولګېدو. اخوا په امریکا کې ستر ډاکټر انتونی فاوچی ویلي دي د ماسکونو کارول، د فاصله ساتل، د ګڼې ګڼې د ځایونو نه ځان ساتل او د لاسونو وینځل کولای شي چې د دغه وایرس خورېدو مخه ونیسي. په امریکا کې تر 8 میلیونو نه زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي او دا وخت په نړۍ کې په کرونا وایرس اخته کسانو شمیره د 8 میلیونو نه اوښتې ده. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دیوا د خبرونه له واشنگتن څخه خبري د پاکستان مسلم لیگ نن د لیمرستیالی صدر مریم نواز یو عربیا غشتنه کړې ده چې ادارې دې د ځان سیاست زخل لري وساتي او دا چې وسنی واکمنډله نه عیني نه ده ټاکل سوی او فکر لري چې د جنوري څخه وړاندې به دغه حکومت ختم سي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادارو ته ہدایت کړې ده چې مخالف ګوندونو ته د جلسو کولو اجازه ورکړي سي، خو ورسره دا هم ویل دي چې دغه جلسو څخه به ولس دوی وپیژني چې دوی خپل کرپشن پټولو لپاره د حکومت په ضد مهم پیل کړی دی. اسلام آباد څخه رابعه پیر نور تفصيلات پر راپور کې لري.
د مسلم لیگ نواز ټلی مرستیالي صدر مریم نواز یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې وویل:
مې سمجھتي وو کې جنوري کې ډیټ تو فاینل کال دی وی اے پی سی.
د مخالف ګوندونو اتحاد په جنوري کې د حکومت ختمولو نیټه ورکړې ده. خودي فکر لري چې جنوري څخه وړاندې به حکومت ختم سي او د دې لپاره کچري استفاګانې ورکول وي نو به ورکړي. دوی زیاته کړې چې مقابله د کمزرفه خلکو سره ده، خو د خپلټه ساتونکي به د مخالف ګوندونو دغه اتحاد ته خپل خاموش سیم. د دغه بیان په عکس العمل کې وفاقي وزیر فواد چودري ویلي په جنوري کې به حکومت نجی خو نواز شریف په زندان ته سرور لیږلې سیم. دوی ویلي نواز شریف پاکستان ته دروستو تیاری کوي. جلسی دی وکړي خپل شوق دی پوره کړي بیا به په پارلیمان کې خبره کیږي. دوی زیاته کړه مریم نواز پوه ده چې د دې په ضد نورې مقدمه هم دي چې ځینې ځان بچ کول لپاره نارې وهي. مخالف ګوندونه د حکومت په ضد د روان اکتوبر په 14 نیټه د پنجاب ګجرانوالا ښار کې د جلسې کولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم عمران خان شکیلو ادارو ته مخالف ګوندونو ته د جلسې کولو اجازه ورکولو هدایت کړی دی، خو مطبوعات د ذریعه تخلیوي وزیر اعظم ورسره دا هم ویلي چې د جلسو څخه به مخالف ګوندونه د ولس مخې ته بې نقابه سي. خو بل پلو ته د مسلم لیگ نواز ډلی ویاند مریم اورنگزیب وایي عمران خان د پی ډی ایم د جلسې مخنیوي واک نه لري او نه دوی د پدې اړه د حکومت اجازه ته اړتیا لري. د پاکستان مخالف ګوندونو ټول ګوندیز خونډه کې د تحریک انصاف په ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کولو اعلان کړی و چې تر مخه به د اکتوبر نومبر دسمبر په میاشتو کې د هیواد په لوی ښارونو کې جلسې کیږي. مخالف ګوندونه وروسته اسلام آباد ته د لاریون او د راتلونکي جنوري په میاشت کې پایتخت کې د ناستې اراده هم لري. د پاکستان په سیاست کې جلسې او جلوسونه نوې خبره نه ده، خو دې ځل مخالف ګوندونه په خصوصي توګه لوی مخالف مسلم لیگ نواز ډله چې په پنجاب کې یو اثر لري د فوج په سیاست کې د مداخلت په ضد جګړه برسېره کړې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وایس آف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. پاکستان حکومت مخالفه پارلیمانی غړی او سیړونکو وای د فوج په خواني جرنیل عاصم سلیم باجوا باندې پرنی هوادونو کې دروګونو روپو اساسي او جایداد لرلو تورونه دومره سنگینه دي چې وزیر اعظم عمران خان لخوا د باجوا د اطلاعاتو سلاحکار څوکۍ څخه استعفا منځریدو سره به هم دا معاملہ نه ختمیږي. دوی وایي عاصم باجوا د سیپک اتارټي مشر په حیثیت هم لنجمن سوی، ځکه که حکومت نور بدنامي نه غواړي نو باجوا دي د دغه څوکۍ نه هم لري کړي. پیر ولایت شاه نور تفصیلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړی ډاکټر عباد وای د جنرل ریټایرډ عاصم سلیم باجو احتساب نه یوازې د هغه خو د ادارې په حق کې هم دی. د احمد نورانی خبر تر مخه کال 2002 کې د اغه وخت فوزی امیر جنرال مشرف خاص حمله کې د کرنل په حیث د عاصم سلیم باجو د شاملې دورستو د اغرونو کاروبار ته لاس اچولې او بیا د باجو په فوز کې د مخ کې تلو سره د اغه خاندانی کاروبار هم روز تر روزه وده کوله. خبر زیاتوی دا وخت عاصم باجو د اغه خزا او بچی سلورو هیوادونو کې یو کم سل کم نیانو مالکان دي. وطل خبریال او سیڑون کے رحیم اللہ یوسف زئی پا عاصم باجو باندے لگی دلی تورو نا دیر سنگی نبلی هغه زیاتوي کو حکومت ځان نور د بدنامۍ نه بچ کول غواړي، نو خبر دا وی چې آسم سلیم باجوه د پاکستان چین اقتصادي پروژې د مشر د سوکې نه هم لري کړی.
بالکل لانجمنا بوي چې اوس دې وي او دې نه چوکې نه استفا ورکي او بل نه نه ورکي. زمونږ د تورن ډېر زیات شو، ته بیا دفاع کول ډېر مشکل وو، حکومت لپاره هم او دې لپاره هم. زه دا وایم چې دا فشار دغه دباو دا به پاینده کې هم وي، زمونږ لپاره مې حکومت باندې به وي. دا حکومت دې لر کې د خپل چوکې نه کم از کم دا یو غم، دا یو مصیبت چې دې نه به حکومت یو قسم له ځان بچ کړي.
روان کال اوشتم اگست باندې د احمد نورانی خبر راتلو سور و زپس آسم سلیم باجو د اطلاعات و سلاکار د سوکینه استفا ورکړی و، خو وزیر اعظم عمران خان د هغه استفا نه و منظوره کړی. آسم باجو هغه وخت د ریس خپل کړو د هغه لپاره ډیره ګرانه ده چې دو سوکوله و خور کړی، ځکه غواړي چې خپل ټول صلاحیتونه د سی پیک اتارټی د مشر په حیثیت وکاروي او د مهمې پروژې له ټول و خور کړی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری موږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر @voadiva،
وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ساوري. شمالي وزیرستان څخه د ضرب از فوزي عملیات په وخت افغانستان ته کډوال سوي وزیرستان خلک وایي چې شپږ کاله به وټلنه سوي دي، دوی بیرته خپل علاقو ته د ستنېدو لپاره لار غواړي. په شمالي وزیرستان کې کال 2014 په نیمایي کې د پاکستان فوج د وسلوالو توندلارو په ضد د ضرب عذب په نوم عملیات کړي وو. نور تفصیلات د سیمې څخه د ډیوا خبریال عدنان بیچنی په راپور کې دي چې د کډوالو او چارواکو سره خبرې کړې.
عبدالله چې د ګلانو په کډوالو کیمپ کې د وزیرستاني کډوالو د شورا غړی او په دغه کیمپ کې استاد هم دی، وایس اف امریکا ډیوا ته اوویل دوی ته د کډوالو د بیرته ستنېدو ستونزه په خپل ځای ده، خو د هغې نه غټه مسله ورته دا پیښه ده چې په دې کډوالو کې کوم مړی یا ناروغه وشي بیرته خپلې علاقې ته یې نشي وړلی. هغه دا هم ویل افغانستان د تللو کډوالو د کورنیو غړي چې بهر ملکونو ته خوارو مزدورو لتللي د کورنیو سره نشي لیدلی، ځکه چې دغه مسافر کله خپلې علاقې ته راشي بیا افغانستان ته نشي راتلی او نه دا کډوال د هغو سره لیدو له بیرته وطن ترات لایشی. هغه ویل کډوال غوښتنه کوي چې د خلکو د بیرته ستنولو لپاره دی په سمدستي ډول ګامونه پورته کړی شي.
زر نظر د ګلم خان په ډر خلوص کو او ور سره سره د میشته ترانسپورت معاکو به خل کېم تو دای شي. پاکستان د ادارې د طرف نه اجازهات میشته نه ملایوي چې میش په بیمورون پاکستان دای شي. کچېره وزیرستانای په افغانستان کې مرشي بیا په بارډر باندې اجازهات نه ورکړي. په بهر ملکینه کې چې د میش کې می سپور ورنا دی و هغه افغانستان ته نشي تلای چې دای د خپلې قبیله سره ملاب شي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي وای دوی ته په پوله یوازې د هغو خلکو د پرشولو اجازه دي د چا چې د تلو په وخت اندراج کیږي، او د نوم نش کارولو په شر د پوله د انتظام ایو چارواکي او ویل د کډوال چې افغانستان ته تللی دوی سره څه قسمه اندراج نشته، ځکه نشي کولای چې د خلک بیرته راپریږدي. په قبایلي ضلعو کې د آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای وین احسان داور وای د کال 2013 پورې د افغانستان د کډوالو بیرته راوستلو عمل روان وو، خو زیاتوي که اړوند چارواکي د کډوالو بیرته راوستلو ګام اخلي، اداره تیار ده چې د خلکو د تیرو کډوالو په سیر پوره مرستې وکړي.
6000 پر فیملیز روغلي دي باقاعده مستره چې نادر نه ویریفاید دي رجسٹرډ دي او دی ار ګیټینګ منتھلی کیس کوم سره خو 2018 شا افغانستان نه ریپیټریشن شو ده چې میر کلا شیډول مطابق روشي امیش دے سوپیز مطابق سے کروشی ہے تبا قاعدہ مطلب رجسٹریشن بے ورکوی ہو چھے ویریفائیڈ بے نادرانا اب آغا ٹی ڈی پی سٹیٹس بے ورکوی فلحال خبره مشته دا سه په جواب نه شته
د افغانستان حکومتي شمیرو تر مخه افغانستان د شمالي وزیرستان نه شل زره تللي کورنۍ یوازې په ګولان کم کې درج شوي او د کم څخه بهر مشته کورنۍ ځان لدی چې کراش میره نه د معلومه په شمالي وزیرستان کې ایو امنیتي سرواکي د نمنش کارولو په شرط وایي سف امریکا ډیوا ته او فیل د کډوال چې افغانستان ته کډوال شوي د دوی تړاو د هغو علاقو سره دی چې افغانستان سره په پوله پرته دي او په پوله پرتو علاقو کې اوس هم د وسلوالو پر ضد عملیات کیږي او زیاتوی دوی هیله لري چې د کال یا یو نیم کال پورې به دغه علاقې د وسلوالو څخه پاکې کړی شي او تر هغې وروسته به د سیمې څخه ټول کډوال شوي بیرته واپس خپل علاقو ته ستانه کړی شي دا دې هم یادوي چې په وروستیو کې د شمالي وزیرستان د اوتمنزو قومي جرګې هم د شمالي وزیرستان نه افغانستان او نورو ټولو کډوالو بیرته خپلو علاقو ته د ستنولو غوښتنه کړې ده. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. شمالي وزیرستان په محمد خیلو کې نږدې 300 پښتنو میرمنو احتجاجي ناشته کړې ده. د سیمې ځخه د صوبای سمبلی غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي د میرمنو ته خپل لادرکه خاوندانو رونو پلرونو او د زامنو لپاره احتجاج کوي. د میر کلام تر مخه دا میرمن واړی چې به درکه کړی سوی کسان که په سجرم کې ککړوین او عدالتونه ته دی وړاندې کړی سي. د پاکستان حکومت چارواکي تل وایي چې دوی په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ضد عملیات کړی دي، خو کوم داسې تن نه دی نیولې چې د ریاست یا ادارو په ضد په سجرم کې ککړ نه وي. تاسو د امیر کلام وزیر مرکه وړاندې کوم چې مشال ریډیو سره خبرې کړي.
په دې کې نوې خبره ده او زمونږ د پارام ډیره د تشویش خبره ده او ډیره دی د ریاست د پارام د افسوس خبره ده او ډیره د شرم خبره ده چې په قبایلی علاقې کې بیا په وزیرستان کې دا بالکل اخیری حد دی چې زمونږ خواندي او زمونږ ماندی تر وتلې دي او په سلګونو په شمیر په روډ باندې ناست دي د داخلو میرانشاه چې کوم سړک ته غایب بند کړی دی او د دې د پارا زمونږ دلته احتجاج کوي چې زمونږ کوم ورکړی شوی کسان دي یا زمونږ کوم نیولی شوی کسان دي د ملخ کوم چې کوم ورتوایي دلته دي د بوې پلان واخلا تر پوې خلو پورې داته چې کوم نه ملخ کوم وي د دې کې مکمل اتویش کسان او د نن ورځې پورې وړي شوی دي، مطلب د ریاستی دارو سره دي. نو د هغه زنانا چې کوم ډیماند ده یا کوم غوښتنه ده هغه ده چې زمونږ چې کوم ورکړی شوی کسان دي هغه دی یا عدالت ته پیش کړل شي که په دوی کې څه جرم وي څه غلطي وي نو عدالت ته ښکاره سزا ورکړي، که څوک د کومې سزا قابل دی هغه سزا دې ورکړي او که په چا کې ګناه نشته دی عدالت یې بې ګناه ثابتوي هغه دې راخلاص کړي او که عدالت ته یې نه پیش کوي نو بیا معنا دا ده چې په دې خلکو کې څه ګناه نشته، بیا په کار ده چې بیا دا خلک راخلاص کړي. خو د افسوس خبره دا ده چې په قبایلي علاقه کې په وزیرستان کې د زنانو راوتل په روډونو باندې احتجاج کول یا لاریونونه کول دا زمونږ د خلکو چې کومه بیواسي ده یا دلته چې کومه مایوسي ده هغه زمونږ ټوله وشایي. بیا دلته په دې وطن کې داسې حالات دي چې بیا هم که مونږ د دې وطن خبره کوو یا مونږ د دې خواندې ماندې خبره کوو یا دلته مونږ د دې زنانه او د حقوقو خبره کوو نو بیا هم هغه خلکو ته هم مختلف مسالې ور جوړیږي. لکه د مخکې ورځې تاسو ټول خبرې چې زمونږ سره هم داسې مسله وشوا چې باز خدای پاک زمونږ وساتلو. خو بنیادی خبره دا ده چې د سړیو نوم زیات ظلم په قبایلي علاقه کې په زنانه ځکه تیر شوی دی چې که د دې ورور شهید شوی دی، که پلار یې شهید شوی دی، که زوی یې شهید شوی دی، د تیرو شلو کالونو نه دوی ته صرف کورونو ته لاشونه ورځي، جنازې ورځي، تابوتونه ورځي چې په هغې باندې دوی جړاګانې کوي. نو زمونږ چې څومره هم زنانه دي ټول د ډیپریشن شکار دي او دې ځای ته راورسته دي. مونږ ځکه مخکې نه په اسمبلی کې هم بار بار دا خبره کړې ده، په هر ځای کې مونږ دا خبره کړې ده چې زمونږ په خبرو باندې د ریاست ځان پوي کی او زمونږ چې کوم پښتنې دي هغه ته د جوابونه وای او زمونږ په مسالې دي جدي واخلي. مهرباني.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
د ویب پاڼې پته ده
voadwanews.com.
ټویټر @voadw.
هیر یې نه کړی.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وري. دا امریکای غیر حکومتي تنظیم په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې پاکستان او هند فوزونه په سیمه کې د کرونا وبا د خورېدو راهیسې د یو بل سره 1500 زلي انشته کړې دي چې پکې د پولیس دواړو خواو ته یو سل دیرس پورې کسانو ته مرګ ژوبلا اوریدل ده. پدې اکل باندې تفصيلات زموږ همکار پښتور شادرته پر راپور کې وړاندې کړي.
یو تازه راپورټ وايي د پاکستان او هندستان په وزونو په سیمه کې د کورونا وبا د خورېدو راهسي د یو لسم مارچ نه راپدې خو د یو بل سره 1500 وزلان خطي کړي دي چې پکې د پولي دواړو خواو ته په دغه انخطو کې د یو سل ډیر شپوره کسانو ته مرګ جوړ لیوړېدل دي. دا خبره د امریکای یو غیر حکومتي تنظیم اکلډ په خپل ورستي راپورټ کې کړې ده. اکلیټ یا آرمډ لوکیشن اینڈ انوینٹ ڈاٹا پروجیکٹ په امریکا کې نړیوالو شخړو په اړه د معلوماتو راټولولو یو داسې معتبره غیر دولتي اداره ده چې د نړۍ په 1500 ملکونو کې خپل کار کوي او د روانو شخړو او کشالو په اړه قوي او کره معلومات راټولوي. دغه اداره د پاکستان او هند ترمنځ شوین خطو لوی لټ د هندستان لخوا د کشمیر د خپلواکۍ د ختمون لانجمنه قانون سازي خای او وای تیر کال د هندستان د مودی حکومت د یو قانون د لارې د خپل آئین 300 او یایمه ماده ختم کړه او د کشمیري اولس نه خپل قانوني خپلواکي وشو کوله او وای د غټوله سیمه نیخ په نیغه د شخړو اور ته وردی کړه. اکلر دوی په جمو کشمیر کې د کورونا وبا په ورځو کې زی په زی انخته پیل شوی وي چې ورسره په ټوله سیمه کې تاو تریخواله زیات شو. د راپورټ زیاتوي د پاکستان او هند په وزونو ترمنس په پوله نیخ په نیغه انخته سره سره په سیمه کې د هندي ځواکونو د وسلوالو ډلو په ضد هم مبارزه ګړندۍ کړه چې ورسره د غسیمې د سخت تشدد سره مخامخ شوي. د کال 2014 راهسي اکلډ نومي غیر حکومتي تنظیم د دغه سیمې نه د جګړو او انخطو معلومات راټولوي او وای کال 2016 د دغه سیمې د پاره تر ټولو خنړی کال وو. رپورت وای د یو لسم مارچ راهسي د کله نه چې د کورونا وبا په سیمه کې خوره شوي د هندیز واکونو او وسلوالو ډلو ترمنس په جمو او کشمیر سیمه کې د یو سل شلو پورې انخته شوې دي چې پکې 215 مرګونه شوي. رپورت وايي هندي پوزونو د کورونا وایرس لکبله د لګول شوی ګرزبندیز یا لاکډاون په وخت کې د وسلوالو په ضد رواني مبارزې لپاره هلې ځلې نورې ګړندۍ کړې وي. په هندستان کې د مودی انتظامیه تیر کال د اگست په 15 نیټه د هندي آئین 300 او یایمه دفعه ختم کړه چې جمو او کشمیر ته پکې نیمه خپلواکي ورکړل شوی و او دغه سیمه د هندستان سره یو ځای کړه چې په ضد یې په دغه سیمه کې سخت برګون پاریدل او د پاکستان او هندستان سفارتي اړیکې هم ورسره ډېرې خرابې شوې دي.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساده خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي او وستاستا په دې خبرونه کې وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د یو لس مخالف سیاسي پارټو د شریک اتحاد یعنی د پی ڈی ایم د احتجاجي تحریک باقاعده اعلان شوه دی. په دې موضوع هانګ کانګ نه آنلاین خریدونکو اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د یو ځوان عمر صحافي د ایماد ظفر تجیاتی رپورٹ خور شوه دی. د رپورٹ سرخط دی چې د سویلي ایشیا د ترهګرۍ خلاف او د بشري حقوقو مرستیال تنظیم سات پاکستان کې د جمهوریت تحریک د مرستې اعلان کړی دی. ایماد ظفر ایشیا ٹائمز کی دا چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې د سات تنظیم د پیژنګلو په حواله لیکي چې د سات په نوم د دانشورانو د دې ټولي یا د تینک ټینک بنیاد امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر خاغلی حسین حقانی او د پاکستان یو نامتو کالم نویس ډاکټر محمد تقی په شریکه اخوده دی او د دې دفتر په واشنگتن ڈی سی کې دی. په تیر خالی او اتوار د سات تنظیم پیندم کړي د کانفرنس په شو د کورونا وایرس د عالمی وبا له سبب د سات په سګنی کلی د کانفرنس کې نام تو سیاستدانانو د کیمرې په ذریعه شرکت وکړو. په دې کې خاغلی افراسیاب خټک، فرت الله بابر، بشرا گوهر او محسن داور شامل وو. دین علاوه د بشري حقوقو نامته زنانه مرستیال ماروی سرمد او دانشوران کامران شفی، روبینا گرینوډ، طاهره جبین او فرزانه اصفهانی هم د کیمرې د لارې د سات په کلی د کانفرنس کې شامل شو او تقریرونه وکړل. ایماد ظفر لیکي چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز شریف پاکستان کې د جمهوریت د بالادستۍ د یقیني کولو په غرض د یو فیصله کن تحریک د شروع کولو لپاره ټولی تیاریانی مکمل کړی دی او په دې لړ کې به پر روانه جمعه د پی ڈی ایم نورو مشرانو سره په شریکه گوجرانوالا کې یوې عوامي جلسې ته په تقریر کولو د دې تحریک باقاعده شروع کړي. مضمون لیکي چې آزاد خیالو او ترقی پسند قوتونو د وړاندې نه د پاکستان د جمهوری اتحاد یا د پی ڈی ایم د مرستې اعلانونه کړي دي. ایشیا ټایمز لیکي چې دلته د دې خبرې ذکر ضروری دی چې د پاکستان فوج د شروع ورځې نه په سات تنظیم دا تورونه لګي چې دا د خارجي قوتونو په اشاره کار کوي. پاکستان کې دا وخت قائم د تحریک انصاف حکومت هم په سات تنظیم باندې عمده شان تورونه لګي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل یو اوسنۍ مرکه کې خاغلی حسین حقانی باندې د ملک د بدنامولو او د پاکستان د ظلمي کل د گمراه کولو تورونه پوری کړي دي. خو د پاکستان د فوج او د پاکستان د حکومت د دې دعوو او تورونو اپوټا خاغلی حسین حقانی او سات تنظیم متبادل او مخالف خیالات وړاندې کړي دي. مضمون زیاتی چې د سات تنظیم په سګنی کانفرنس کې تقریر کوونکو خپلې زیاتره ویناګانې پاکستان کې د پردې د شانه د لګېدلې مارشل لا او د بشري حقوقو د خلاف ورزو کېدو په اقلا کړي دي. بشر سیاستدان افراسیاب خټک کانفرنس ته خپل تقریر کې وایي چې دا وخت پاکستان کې غیر اعلانیه مارشل لا ده. د زیاته کچې پاکستان کې دا موجوده غیر اعلانیه مارشل لا ډیره زیاته خطرناکه ده، ځکه چې دې د ملک د آئینی ادارو سیرې بدرنګ کړی دي او دې نه د فحاشه مرکزونه جوړ کړی دي. خاغلی افراسیاب خټک تل په فوج سخت ټکونه کوي او ویلي دي چې موجوده فوجي حکومت د سیاسي ادارو د قانوني حیثیت په ختمولو پسې بډي وهلي دي او فوج په ملکي سیاست کې دومره ننوتی دی چې د مخبری ادارې پارلیماني غړو ته ہدایات ورکی چې د پارلیمان کم اجلاس لوزی او کم لبنزی. خاغلی حسین حقانی کانفرنس تخپل تقریر کې وایي چې عمران خان اوس خپل یو عوامي بیان کې په ما تور پورې کړی دی چې زه او سات تنظیم د پاکستان بین الاقوامی حیثیت کمزورې کوو. خو خاغلی حسین حقانی د دې په جواب کې ویلي دي چې پاکستان د توندلاریتوب د ډاډګیرنې کولو او د خلکو د جایزو آزادو د چقولو په لوري د خپلو پالیسو په سر په بین الاقوامی سطح بدنام او شوی دی، نه چې د بشري حقونو دپاره د مرستیالانو د هلو ځلو له سببه. خاغلی حسین حقانی د پاکستان په فوج دا اواز هم کوو چې فوج دې مونږ ته د دشمن په نظر نه ګوري. پخوانی زنانه پارلیماني غړي بشرا گوهر خپل تقریر کې وایي چې د پاکستان ظلمي کل او ورسره ورسره وکیلان او زنانه پاکستان کې د موجوده نافذو حالاتو په مخالفت کې راپورته شوي دي او دا خبره اوس یقیني ده چې زورګیر حکومت نور نشي چلیدی. بشرا گوهر د پاکستان د فوجي قیادت او افغانستان د پاره د امریکای د خصوصي استادی د زلمی خلیلزاد ترمنځ د افغانستان په مستقبل په خفیه خبرو کې دوهم اعتراض کړی دی، ځکه چې د دې هر څه په پاکستان کې د آبادو پښتنو د پاره نتیجې خېنوي. دې د پاکستان د پښتنو د سیمونو د فوج وشتو مطالبه وکړه. د پښتون تحفظ مومن یا د پی ټی ایم نامتو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خپل تقریر کې وی چې د پاکستان حکومت طالبان واپس اقتدار کې راوستل غواړي او د ډیورنډ لاین دواړو غاړو ته پراته پښتانه نور زیات د یو بل نه جدا کوي. د سات تنظیم رابطه کار ډاکټر محمد تقی په خپل تقریر کې وی چې پاکستان کې فوجي حکمرانانو پاکستان لاندې باندې تباهۍ سره مخ کړی دی. په دې لړ کې د وطن دوستۍ د هغې معیار په خصوصي توګه ذکر وکړو کوم چې فوج مقرر کړی دی او چې کوم تن د فوج د مقرر کړي دې معیار په کچ میچ پوره نه خېږي، هغه باغي غدار انچه شاتمی رسول ګرځولی شي. کیوبا کې د پاکستان پخوانی سفیر کامران شفیع چې یو ریټایرډ فوجي افسر هم دی خپل تقریر کې وایي چې د فوج په اعلی عہدو ناستو افسرانو له دا خبره لازمن منل پکار دي چې صرف په صحیح ډول یو منتخب جمهوري حکومت ته د پاکستان موجوده دلدل نه د وستو موقع ورکړي شي. د پاکستان پیپلز پارټۍ نامتو مشر سینیټر فرحت الله بابر خپل تقریر کې وایي چې د پاکستان فوج پاکستان کې د خپل کاروبار او د تجارت د حفاظت لپاره په ملک کې عملاً فوجی نظام نافذ کړی دی، ځکه چې وفاقي او جمهوری نظام کې فوج د خپلو کاروباری او تجارتي مفاداتو تحفظ نشي کولی. دوی که د هندوستان او چین خپلو کې دشمنی ختمېدی شي نو د پاکستان او د هندوستان د دشمنی ختمېدو په لار کې څوک رکاوټ جوړ شوی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ. امریکا چې وا یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبری غونډې ته وویل افغان حکومت په هلمند د طالبانو بریدونه په کلکه غندلې دي او د دې برید معنا دا بولي چې طالبان د افغانانو هغه غوښتنه نه مني چې د تلپاتې سولې لپاره لري. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان مخه نیولې ده او لا هم د وسلوالو د ځپلو په هدف عملیات دوام لري. ځینې پخواني طالب چارواکي وایي که چېرې طالبانو له امریکا سره په تړون کې ژمنه کړې وي نو چې په لوی ښارونو به عملې یا بریدونه نه کوي، دوی باید دا خبره ترمنځ سپینه کړي. په دې هکله باندې نور تفصیلات تاسو ته دا حکمل روان پراپور کې وړاندې کوو.
خاغلی صدیقی ویل دوی د جګړې پر پای ته رسولو ټینګار کوي خو د طالبانو ورستی بریدونه او هغه ورانای چې دوی عمل منفیا ځایونو ته اړولې دي د لامل کیږي چې د افغانستان خلک د سولې لاروان بهیر نه هیلی شي. د هلمند چرواکی وای وسلوالو طالبانو د هلمند د سکوت لپاره پلان درلود چې بریالي نشول. د هلمند امنیتی چرواکی وای د دې ولایت د نیول لپاره د وسلوالو طالبانو پلان شان کړی او لا هم د وسلوالو د ځپلو په هدف عملیات جریان لري. د هلمند امنیه کمانډان خلیل رحمان رسنۍ ته په یو وړي پیغام کې ویلي چې د کندهار، فراه، روزګان او هلمند له شمالي سیمو طالبان راټول شوي او د هلمند نیولو پلان یې درلود.
ټول د دوی یو دسته جمعي پلان یې درلود چې شورا باندې په ځینی ساحو لکه باباجي، نادلي، دا ساحو ته چې په سقوط مواجه
دا چې په دې وروستیو کې جګړو شدت موندلې خو افغان حکومت او وسلوال طالبان د جګړې د شدت په اړه یو بل ته ګوته نیسي. خو پښتنه دا ده چې یوې خوا د سولې بین الافغاني خبرې او بل خوا د جګړې دوام پر څه معنا ده. د سیاسي چارو شنونکو نصرت الله حقپال وایي
جګړې دلیل دا ده خصوصا د طالبانو لاړخه چې خپل زور وخی، قدرت وخی، فشار وارد کړي. په مقابل لوري کې افغان حکومت هم جګړه کوي، بمباری کوي، په دفاعي حالت کې ده او وخی چې ګویا زهم دی ځان د دفاع توان لرم او تاسو نشئ کولای چې د جګړې او د زور لاره موږ له ماته سره مخ کړي.
ځینې پخوانی طالب چارواکي وایي کچېری طالبان له امریکا سره تعهد کړی وي چې پر لوی ښارونو به حمله نه کوي، نو دوی دا خبره په ډاګه کړي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا له ډیوی سره خبرې کوي چې د امریکا او طالبانو ترمن د تړون مواد همداسې نه حل پاتې شوي چې باید امریکا او طالبان سره کینیا وضاحت ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړي دي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډان جنرال سکاټ میلر لقب ویلي چې وایي اړتیا ده طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له کوله ویل شوی طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمن د تړون پر خلاف دی او د افغانستان د سولې روانې خبرې اغیزمنولی شي. اخوا د افغان دولت او طالبانو د تماس دلو ترمن تیره شپه له یو بل سره لیدلې دي. د افغان سولې د مذاکراتي ټیم په یو ټویټ کې راغلی د افغانستان د دولت د مذاکراتي ټیم د تماس ډلې له مقابل لوري سره ناسته درلوده. ویل شوی په دې ناسته کې د اختلاف پر ټکو جدي خبرې وشوې هوکړه وشو چې د حل لپاره نور غونډو ته هم دوام ورکړل شي. حکمل صدات دی ورډیو افغانستان.
وایس اف امریکا دی ودا. پاکستان کې د خوراکي شیانو قیمتونو د زیاتو دو لوجه زخه هغه طبقه چې غریبه ده د سخت زپله ده، او دوی چې د خوراک هر شی په نرخ شل زخه واخلې تر 100 روپۍ پوری اضافه پکې شوی ده. پاکستان کې د ګرانۍ شمیرې جاری کونکي د شماریاتو مرکزی ادارې د سپتمبر په میاشت کې د ګرانۍ په شر کې 9.4% د اضافه اعلان کړی وو، او د هیواد د مرکزی بانک هم د سپتمبر د میاشتې په اخر کې د خوراکي شیانو پر صد د ځنډ له کبله د مخ په سیوا کېدونکي ګرانۍ ته اشاره ورکړې. خو وزیر اعظم عمران خان هم د خوراکي شیانو په نرخونو کې د اضافه نوټیس اخیستی دی، او په ټویټر ویلي وو چې جاج به اخلي د دې وجه صدا. ارشد حسین نور تفصیلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د تخبه تحصیل اوسیدونکي محمد رسول دیالی کوي او د وو بچو کور هم پالي، او وای چې په تیرو دریو میاشتو کې راغلي د ګرانې لړۍ دومره خراب کړې دي نه پوهیږي چې څه وکړي. غوای وړي به مخکې په یو نیم سل روپۍ کیلو ملاوېدل چې اوس 200 روپۍ ته رسیدلي. دغه رنگ دال به مخکې په 100 روپۍ کیلو تر لاسه کېدل چې اوس نرخ د 140 نه سیوا شوې دي. پاکستان کې د ګرانې شمیرې جاری کونکي وفاقي د شماریاتو ادارې په ستمبر میاشت کې د ګرانې په شر کې د 9.4% اضافه اعلان کړی وو، چې د تیر کال د اگست په میاشت کې دا شر 8.2% و. د پاکستان مرکزی بانک هم د ستمبر د میاشتې په اخر کې خپل زری پالیسۍ کې د خوراک د سیزونو پر رسد کې د خندانو وجه د مخ په سی واقع دونکو ګرانې اشاره ورکړې وه. د شماریاتو د سرکاري ادارې د سی پی آی انډیکس تر مخه یو پاکستانی اوسطن د خپل آمدن 0.5% برخه د خوراک څخه په سیزونو 6.6% د کور په کرایې 3.8% په تعلیم او د خپل آمدن 2.5% برخه په صحت خرج کوي. کارج وی چې په هیواد کې مالی کال 2018-19 کې د ګرانې شره په مجموعي ډول 6.8% ریکارډ کړی شوی و، چې د مالی کال 2019-20 په پای کې په 10.5% شره باندې ودرېدا. په روستو کې د خوراک څخه او د ژوند د نورو ضرورتونو په نرخونو کې د اضافه په صورت حال وزیر اعظم عمران خان هم نوټس اغستلې، او د دې د مخنیوي لپاره د ګامونو اغستو هم امر جاری کړي. اقتصادي ماهرین د خوراک څخه د سیزونو په نرخونو کې د اضافه لوی وجه د رسد په لړۍ کې راغلي ځن ذخیران دوزی سمګلینګ او د حکومت بد انتظامی ګرځوي. اقتصاد پوه او د مردان پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل ډاکټر منظور وایس اف امریکا ډیو سر خبرو کې وایي
دا یو وجه ده چې د پیداوار خراجات سیوا شو. بل هغه وجه د موجود وخت کې زمونږ د غنمو یو مسله دا کم شولو سپلای کم شو، هغه اوړه ګران کړلو. بل مسله چې د حکومت چې کومې پالیسۍ دي مختلفې، یعنی پالیسو کې راځي چې هغه مختلف ټیکسونه او ټیرپس او ایکسپورت ټیکسونه امپورت ټیکسونه هغه په هر پیداوار پیدا کولو باندې، د هغې په راوړلو باندې، د هغې په سټاک کولو باندې، د هغې د یو سړي نه بل ته په تبدیلۍ باندې، په هر سټیج باندې ټیکسونه ولګي، د هغې په وجه باندې اسونه ټول ګران شي.
اقتصاد پوهان پر راغلي ګرانې د قابو موندلو لپاره درې لارې په ګوته کوي، چې پکې د حکومت په انتظامی پریکړو کې بهتری راوستل، په وخت فیصله کول، او درېمه دا چې د مرکزی بانک لخوا مالیاتي پالیسي د ځمکني حقایقو سره سمول دي. آزاد اقتصاد پوه سجاد مامن صدا سوایي
یو پرایس کنټرول مینجمنت ایکټیو کی سبزی منډي کی کم ریټ چلےږي، به مارکیټس کی کم ریټ چلےږي.
وزیر اعظم عمران خان د ټولنیز رابطو په ویب پاڼه ټوئیټر باندې خپل جاری کړی بیان کې ویلي چې حکومت د خوراک څخه د نرخونو لاندې راوستلو لپاره به ټول ریاستي وسایل کاروي، او د اوسنۍ ګرانې جاج به اخلي چې آیا د دې لوی وجه رسد کې کمی دی او کو د مافیا لخوا ذخیرندوزی کول دي. حکومتي وزیران هم ګرانی د حکومت لپاره تر ټولو لوی دشمن ګڼي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس آف امریکا دی وده خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک وایي چې حکومت ته په مرسته به د کورونو جوړولو لپاره و خلکو ته د قرض پیسې ورکوي، او هم د دې سود دی د دې د قرضو وروسته چې کم بیا د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي هغه به حکومت 3 روپۍ ورکوي. په پاکستان کې که څوک کور جوړول غواړي د دې سکیم څخه ګټه ترلاسه کوي سي. خبر پښتونخوا حکومت په دې هکله څه ځواب نه دی ویلی، خو په صوبه کې پاکستان د کامی بانک وایي دا قرضې به ټول کمرشل بانکونه ورکوي، او د دې لپاره به د کور ځمکه د حکومت سره وي. بلخوا پوهان وایي چې د وړاندې څخه پاکستان د اقتصاد ستونزو سره مخ دی، او د دې سکیم یا د قرضو ورکولو سکیم وروسته به یره سرګندوي چې حکومت نور ټیکسونه به ولګوي. نور تفصیلات ریاض حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
په خیبر پختونخوا مردان خار کې د پاکستان د قامی بانک منیجر نعیم خان وایي د کورونو د جوړولو لپاره چې بانک کومه قرضه ورکوي په هغه راتلونکي سود کې به د 5% نه تر 9% پورې قرضه اخستونکي ورکوي، او باقي سود به د پاکستان حکومت مني. دوی وایي دا یو خص کیم دی، او د سره به د کورونو جوړولو مشکل هم اسان شي. نعیم خان وایي دا سکیم د هغه خلکو لپاره دی چې د 15 یا 10 مرلو کور جوړولو خواهش لري. دا خبره هم ضروری ده چې قرضه اخستونکي سروزګار یا نوکری کوي، او قرضه اخستون کې به دغه خپل کور د بانک سره غاڼه کوي.
د
پاکستان مرکزی بینک وایي د حکومت او بینک ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوې ده، او د هغې تر مخه د پاکستان حکومت 3 اربع روپۍ د 10 کالو دپاره اخودی دي چې د قرضونو اخستونکو دپاره د سود په شرح کې رعایتونه ورکړي. بینک وایي د 15 مرلو کور یا پلیټ چې قیمت کې 15 لک روپۍ وي د نیا پاکستان هاوسینګ سکیم لاندې د 10 کالو دپاره 20 لک روپۍ قرضه ترلاسه کولی شي، او په دې به د لومړي 15 کالو دپاره 15% او د وړاندې 15 کالو دپاره 5% سود اخستی شي. همدغه شان د 15 مرلو نه زیات په کور یا پلاټ باندې چې قیمت یې 15 لک روپے وی 15 لک روپے اخستی شي او پدی با د 2% نه د 9% پورې د سود شروي او دا قرض به په 10 کالو کې واپس کیږي. پدی حق لا د اقتصاد ماهر او د کالج استاد ارسلان اقبال وای د وړاندې نه په ملکی کچا د کورونو د جوړولو اداره هاوس بلډینګ فاینانس کارپوریشن موجودګی لري، نو بیا ولی خلک په زیات سود باندې د کمرشل بانکونو نه قرضې ترلاسه کړي؟ دوی وایي دې سره به په حکومت بوج زیات شي او هغه به د ټیکسونو په شکل کې عام وګړي ته منتقل شي.
چې حکومت سبسډي ورکي اوس آیا دې سره دومره پیسې شته کنه؟ خو که دې سبسډي ورکي نو را روان وخت کې مونږ به دا اکسپیکټیشن زادو چې دې به ټیکسز لګي او دا کم ټیکسونه به دا پیسې به زمونږ نه بیا وباسي. نو زمونږ دا پیسې راغستل او دا به اګریګیټ ډیمانډ دا به زمونږ بیا سیوا کیږي. د دې اسې خدشه دار چې لکه انفلیشن راشي. بینک چې کم پاست ایکسپیرینس شوی دی نو دا غي خو د لونز او بیا د ډیفالټرز د وجه غ پاست ایکسپیرینس دا غي خنه دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې دراتلو وړاندې ویلی وو چې هغه به د ملک دننه 50 لک کورونه جوړوي او د 2 کالو د تیرېدو وروسته حکومت په دې کې نه دی کامیاب شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ. دا وایس اف امریکا دی وای یو ساده خبری خبرونه ده. ل واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په نړۍ کې که یو خوا د کرونا وایرس پی شي په زیاتو دي، بل خوا بیا هم د ویکسین ازموینه چاري هم د یو ناسرګند ناروغي ل عمله ودرول سوی دي. دا مهال په نړۍ کې په کرونا وایرس داخته کسان شمیر ل 8.5 میلیون او 3.8 زره ترسیدلې دي. او په ټول نړۍ کې بیا د دې وباد لاسه د مړو سوو کسانو شمیر 1 میلیون او 6.8 زره څخه زیات شوی. مجاهد جواد نور تفصیلات پر راپور کې لري.
د امریکا درمل جوړونکو کمپنۍ جانسن اند جانسن د کورونا وایرس لپاره د خپل جوړ کړي واکسین د روسي په اړه وزمیخت وروسته له هغه ودروه کله چې په یو ناروغ کې یو ناڅرګنده ناروغي ومندل شوه. د واکسین د ازمیخت دغه درېدل لمړی ځل د ګولیا دوشنبه پورز د سٹارټ په نامه یو خبري وی پانه هغه مهال خپور کړ کله چې د کمپنۍ له خوا هغه سند ترلاسه کړ چې بهرنی اوسیدونکو تاسو ته ول شوی و. جانسن ان جانسن په دې وروستیو کې د خپل جوړ کړي یو ډوزه واکسین پراخ ازمیخت پیل کړی و. د ازمیخت په 15,000 رضاکارو کې په 200 ځایونو کې په امریکا، ارجنټاین، برازیل، چیلی، مکسیکو او جنوبی افریقا کې ترسره کیده. یادې کمپنۍ په یو بیان کې ویلي د واکسین درېدل د ځینی ناروغیو یا پیخو لامل د کلینیکی څېړنې یو برخه وي، په ځانګړې توګه چې دومره لوی شمېر کسانو ته ورکول کیږي. د جانسن ان جانسن د واکسین لوی خېګنه د 3 نورو په پرتلا په دې کې ده چې دا په یو ډوز یا یو ځل کې ورکول کیږي او پاتې نور واکسینونه په 2 ډوز یا 2 ځلو کې ورکول کیږي. یو ډوزه واکسین ته اړتیا نه وي چې په ډیرو سړو کې په منجمده توګه وساتل شي او له همدې عمله یې پراخ کمپاینونه امکان لري. له جانسن ان جانسن څخه مخکې برتانیا میشتي استرازینیکا لخوا هم د واکسین ازمیخت هغه وخت ودرول شو کله چې په یو ناروغ کې جانبي آراز ولیدل شول. د هغه واکسین د روسي کلینیکي پاړه وزمیخت بیا په برتانی، برازیل، هندستان او جنوبی افریقا کې بیرته پیل شو، خو په امریکا کې لا تر اوسه هم باندې. په ورته وخت کې په یوې نوې چیرنه کې خول شو چې په کورونا اخته بیا هم د ناروغي له ګواخ سره مخ دی. د برتانی په طبي مجله لانسټ کې د ګولیا دوشنبه پورز د امریکا د جنوبی ایالت نوادا د هغه 15 کلن ماشوم کې سر اخیستل شوی چې لومړی ځل پکې په اپریل کې کورونا مثبت شوی و او بیا پکې په جون کې د دوهم ځل لپاره تر لومړی ځل هم په سخت توګه مثبت شو چې ناروغ تر اکسیجن پورې ورسیده. سیرون کې وایي دغه کس د کورونا په 2 جلا ډولونو باندې اخته شوی و، خو په دې نه پوهیږي چې دوهم ځل کورونا ولې خطرناک و. دا ډول پیخه په امریکا کې لمړی او په نړۍ کې پنځم وچی یو کس په دوهم ځل په کورونا باندې اخته کیږي. څلور نور پیخه په بلجیم، هالند، هانګ کانګ او اکوادور کې وي. څېړونکو وایي په کورونا باندې دوهم ځل اخته کیدل دا معنی لري چې کورونا وایرس د بشپړ معافیت یا ایمونیټی تضمین نشي کولای. د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO مشر هم د ګولیا دوشنبه په ورځ په جنیوا کې یوې خبري غونډې ته وویل روغتیایي چارواکي باید معافیت د واکسین لپاره ترلاسه کړي، نه له وایرس سره د خلکو د مخ کولو لپاره. WHO د غراز اټکل کوي چې د نړۍ لسلنه خلکو به د کورونا وایرس اخیسته وي او دا لاندې څرګنده چې آیا د غشمیره به وکولای شي د ټولنیز معافیت سبب شي او کنه. خو تدروس وویل لشری نه ټولنیز معافیت ته د 15% وګړو واکسین شوی و، خو د پولیو لپاره د غندازه 30% هم کار کوي. په امریکا کې د میکروبي ناروغي وټلي کارپو انټونی فاوچی ویلي د ماسکونو کارول، د فاصله ساتل، لګڼګونې څخه مخنیوي او د لاسونو وینځل کولای شي د وایرس زیاتوالی ودروي. په امریکا کې تر 8 میلیونو زیات کسان په کورونا اخته او له 2,00,000 زیات مړ شوي دي. هندوستان په یو ورځ کې د کورونا 15,500 پیښو راپور ورکړی چې دا په دوه میاشتو کې د ورځنی پیښو تر ټولو ټیټه شمیره ده. او ارجنټاین څلورم هیواد شو چې پکې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 900,000 څخه واوښت. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001
دا د وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن سره تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست او خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د انتظام لاندې د قاتنا د وړاندې نه د خبرداري د نظام مطابق د سویری سودان په کشالو کې د یوې نوې کشالې اضافه شوې ده او دا کشاله په سویری سودان کې د روان کال د جنوري نه د خوراک د سخت کمی مسله ده. سویلی سودان ته پیښیدونکې دا مسله د کال 2014 نه پس د ټولو نه زیاته سنگینه مسله ده. سویلی سودان دا وخت تباکن موسمی حالاتو او اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی. ورسره ورسره د ملک دننه انخته خونړې جنگي بله لویه مسله ده. د خوراک د عالمی پروګرام وینا ده چې د کلیزه لو لور د موسم نه لږ وړاندې په ګرد سویلی سودان کې د خورو ورو سیلابونو د لاسه ولار فصلونه په سیلاب لاهو شوي دي. د سیلابونو لوی شمیر ساروی ډنګر هم وړي دي. د سره په سویلي سودان کې د وړاندې نه خراب حالات نور زیات خراب شوي دي او د دې له سببه په ټول ملک کې خلک لوګو توندو او کمزوري خوراک سره مخ دي. هر کله چې لوی شمیر خلک بیکور شوي هم دي. د خراب حالاتو د 15 کالونو د کم عمر ماشومان خصوصي تور زپل دي. د سره سره کورونا وایرس عالمی وبا او ضروری احتیاطي اقداماتو سویلی سودان کې د انساني خواخوږی د وړاندې راپور ته مسلو حالات نور زیات ابتر کړی دي. د دې په نتیجه کې دا وخت د سویلی سودان 15,000,000 خلک د انساني خواخوږی د امداد اجتمن دي. امریکای په 23 سپتمبر د امریکای په قربتوب کې د متحده قامونو د لوی اسمبلی د اعلی سطحې په یو غونډه کې د سویلی سودان د خلکو د مسلو اوارولو لپاره د $2,000,000 د امداد اعلان کړی دی. دا امداد د سویلی سودان په گاونډي ملکونو کې د سویلی سودان د خلکو لپاره هم دی. په دې لړ کې دنیا کې د انساني خواخوږی د مسلو لپاره امداد ورکوونکو لسو لویو ملکونو سره خبرې اترې هم وشوې. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دی چې امریکا د انساني خواخوږی د امداد د خپل پروګرام تر مخه سویلی سودان کې خلکو ته د هنګامي نوعیت خوراکي امداد او د صحت اسانه ور رسی دین علاوه ور له سکلو د صفا او بو بندوبسونه هم کوي د سره سره په نسلی بنیاد شو فسادونو کې بچو خلکو ته هم د انساني خواخوږی امداد رسی د انساني خواخوږی په بنیاد امریکایي امداد کې د سویلي سودان په گاونډي ملکونو کې پرتو دویش ټولکو خلکو ته د جون د بچکولو د سامانونو رسول هم شامل دي په دغه خلکو کې زیات شمیر د زنانو او د ماشومانو دی دین علاوه هغه مقامي خلکو ته هم امدادي سامان ورکول شي چې د سویلي سودان نه پکړه ورغلو ماجرو لای پناه ورکړي دا امریکا ګڼ سوډان کې هوایي جازونو کې د امدادي سامان اجتمندو سیمو ته د رسول د ملګرو ملتونو د انساني خواخوږی په سرګرمو کې هم د ملګرو ملتونو لاسګیرنه کوي دین علاوه ډیر شو او غیر سرکاري تنظیمونو یعنی ان جی او ګانو سره هم لاس امداد کوي چې په سوډان کې امدادي سرګرمو کې اختلي د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې امریکا سویلی سودان ته او ګرد د دنیا کې د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو خلکو ته د امداد رسولو د دنیا د ټولو نړیوال ملک دی د زیاته کړه چې سویلی سودان ته د امداد رسولو په عالمی غږ به امریکا د ټولو نوران دی ولاړوي د خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې امریکا سویلی سودان ته د امداد ورکوونکو د امداد ستاینه کوي خدا حقیقت بخپل زې پروت ته چې په دې لړک ډیر سکول لا پاتې دي امریکا موجوده او نوو امداد ورکوونکو ملکونو او تنظیمونو ته غږ کوي چې د انساني ژوندونو د بچکولو د امداد خپل لوزونه پوره کړي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي ایډیټوريال وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials